لاس پجیش په احمد چې بریم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لمړنۍ ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوي دي. د دغه بورډ یو غړی او د افغانستان د مالی پخواني وزیر انوار الحق هدي ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې په دې خبرې وشوې چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اورېدل شي. په کابل کې تیره شوې 14 لږ تر لږه 2 کسان ووژل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو راستولي پیغام کې وویل چې پېښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې 2 ناس کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمېر تر 168 تنو واوښت. د دغه هېواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبې د ریختر په کچه د 5.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات ځان په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والي رضوان کامل ویلي چې ډیری وژل شوي د ښوونځي زده کوونکي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو پر توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. تهران دا کردان تورن کړی دي چې د ایران دننه په ناقراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اربیل هوایي ډګر ته چیرمه د ایراني کردانو د کوم لګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراتیک ګوند مشرانو مرکز په نقشه سوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړی غړی محمد نظیف قادری د دې برید پر مهال چې وړ مبرزو شو او وشل شو. بل لور ته د هنګاو په نوم په ناروی کې د بشري حقونو مشته ډله وی چې ایراني ځواکونو د ایران په لویدیځ کې وړ مشپه د مریوان او جوانرود ښارونه هم ویشتلي چې لږ تر لږه 10 تنه پکې وشل شوي دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یو خوندي زون د جوړېدو لپاره د سلام مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د زاپاروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنکړل، خو له 2 میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړي چې د اټومي مرکز خوندي شي. شاغلی ګروسی پرون دا خبر هم وکړه چې د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو بدې ډزې شوې دي چې په روسیو میاشتو کې دا له جدي پیښو څخه ګڼل کیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین د سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو د امانت صندوق بورډ تیر ماښام غونډه وکړه. د دې بورډ لغړی انوار الحق احدی سره شخیدلې یو
دغه پیسې باید سپتل سره فیصله سرمایه گذاری وسی په هغه ډول هغه حساب کې سپ بانک واچو وسی سپ غلري منفعت لري.
د ډیورنډ پر کرښه د نشټو د مخنیوي لپاره د طالبان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبري وشوه.
مذکرات ناکام شول بکی هغه لکه ختیاري سره غلي دي چې شاید جان خوم خو کوي.
پروزګان کې مشاعره شوه او د خبرونې لوی برخه مو د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوه چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په څه باندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسته په جنوا ښار کې وکړه. د افغانستان بانک څه باندې 3 میلیارد ډالر پیسې د هغه 2 میلیارد ډالر څخه دي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د دې پیسو نیمایي برخه به له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې وسندوق ته ولي شي. 3 میلیارد ډالر له هم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفیولا سنګزی راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدی چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یوه برخه د یادو څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهم خبر پکې دا و چې دغه پیسې باید زبر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه حساب کې چې په بانک واچو چې په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سره راکړي. او دا خبره مطرح سره سه باید د فند مشري هم افغانانو سره وسی کې
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې په لورستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو له لاسرسي خوندي شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک په خوانی رئیس او دغه هیواد مالی په خوانی وزیر انوار الحق هدي او د افغانستان بانک د عالی شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول لنړیوالو قوانینو سرغړونه یاد کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپو طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هیواد ته ولېږدوي ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد له مالي څانګو غوښتل شوی و چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته او پاتې نورې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. خو د امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي دغه بورډ لغړی وسخه دی. له شاغلی اهدي سره صفی الله سنگزي خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لومړۍ غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. شاغلی اهدي په ځواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپله دی ساختار دی دی سازمان و دی دی صندوق تشکیلاتو باندې څه ده خبره وسولله. او بل مهم خبره پکې دا و چې دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه حساب کې چې په بانک واچو چې په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سره راکړي. دا قسمت او مهم و او دا خبره مطرح سره سه باید فند مشري هم افغانانو سره وسی کې یو مشورتي کمیټه هم باید افغانان نسره جوړ سي چې د فند ته مشوره ورکړي چې په دې کې باید مختلفو افغانانو د وسی کې
انتظار لري چې دغه پیسې دغوی فکر دا دی چې هغوی ته انتقال شي او بل اخره ګټه به څه وي هغوی ته. د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دې اړه باندې دغه تشکیلات او خبرې او هڅې د هغوی لپاره څه ګټه وري دي؟
در باندې درديګو او دغه حالات باندې سده هیڅوک هم ځوانم سده خوښ نه دی. ولدا پیسې د دې بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه سده وساتل سي او په خاصو مواردو کې د دې استفاده کېدلی سي. دا د بشري کومکونو لپاره د دې سده استفاده نه کیږي. د بشري حق له نورو جوزي نه استفاده کیږي. بانک جهانی او بانک آسیایی کوم کړی، امریکا هم کومک کړی دی، همداسې اروپایي ممالک هم کومک کړی. په کافي یعنی کافي خو نه، خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو پوهېږي چې کابل ته رسېږي همدغه د بشري کومکونو په خاطر باندې. دا صندوق څه ده؟ زیاتر د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د هغې د زیاتوالي لپاره ده، او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي، د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي، او همدغه د بانک د سیالیت په ارتباط باندې نقدینګي ده ورته ویل لکه سي بل اصطلاح یې هغه په حق لام څه ده لکه څه بحثونه وسول.
انوار الحق احدی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نشته د درولو لپاره خبري وشوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولې هاخوا ځایي قومونو او پاکستاني پوځیانو په نشتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وشته ده. صفی الله سنکسی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوي د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والی او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهاټ کمشنر محمود اسلم او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې نتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. لا غې ډلې د خرلاتو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څوک هم مذاکرات نو ورسته هغه څه وی لکه ایمو کسونو نه منل خبره و نه منل ایمو جایز مطلبې چې ایمو لیارې کې د روټ تیر کړي د روټ په هول ته باندې کا ما استعمال و دا ما جوړه وا چې هغه بده منل نه نو مذاکرات ناکام شول. بکی هغه لکه ختیارې سره غلي دي شاید جنگ خوم خو کوي.
د کورمې ځای خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه هغه وخت چې اغزان تار لګیده د افغانستان خواته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبان ورته ویلي له اغزان تار د افغانستان خواته پاتې شوې ځمکه د کورمېوالو نه بلکې دا غوي ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا د شنبه د ازادي روډیو پښتنې جواب نه کړی. خو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وړ مشه ازادي روډیو ته ویلي و چې دواړو لوریو پلاوی ګمارلې او خبرې کوي. د پاکستان پوز لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهرمیشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري چې د کورمی اصلي اوسیدونکو کړي پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبري وشي. د راپورونو لمخې نخته درې ورځې مخکې هم لمړی د کورمی د ځای خلکو لخوا پیل شوی و چې ورسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. د غنوخته کې دواړو لوري ته مرګ جوړ بلم او وخت د ډنډ پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډرایور وژل شوی او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمې ایجنسی امنیتي مسولینو بیا د ازادي اروپا مشال راډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نخټو لپاره رئیس د خرلاتو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوی. د خرلاتو د خاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصانو شویلې بارډر نه ډیر غټ ملونه پرته دي، هغه کولې شکل کې دي، هغه ورېج شکل کی دی وړد دی لکه ڈرائی پروڈ دی کشمیر دی او پرش پروڈ دی او دی کی مختلف قسم تشونه دی نو دغه نه به خلکو ته ډیر زیات نقصان ملوش.
پډنډ پټانه او کورمکه نختی داسې وخت رواني دی او لعمل دروازه ترړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوی اونې تړل کی دورسته دوشنبه پرانستل شو. حالت هم دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کی دورسته تړل شوی و.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، یو مشاعره د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه. د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو ویناوې وکړې. له سیمې راپور لرو.
دا د روزګان ولایت د اطلاع او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاع او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. چې تیر ورځ ناوخته مازیګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو تر څنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
زمینار ته مساعده سوی ده کده مشاعرو ته ورتګ وی الحمدلله امنیت تامین دي هیڅ نو مشکل نسته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعده کما هغه سهولتونه ورته برابر کړم چې زموږ ځوانان د ارتیا لري.
د مشاعرې په